ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې خبرونې سره داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته د شاعر سیف الرحمن سلیم د کار او ژوند په اړه معلومات اوریدونکو کتا سو د مشال ریډیو ایپ نوی ډاونلوډ کړئ نو ایپ ډاونلوډ کې او دغه سي د مشال ریډیو یوټیوب سبسکرایب کې د مشال ریډیو فیسبوک لایک کې فالو کې او د مشال ریډیو واتس اپ چینل هم فالو کې تاسو تازه تازه خبرونه ملاوي شي دغه سي د مشال ریډیو انستګرام هم شته
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي کو ویب سټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
نو اوس وخت شوه دی د اغه خبرونه چې تاسو ته مونږ بسر کوي د شاعر سیف الرحمن سلیم د ژوند په اړه سیف الرحمن سلیم د پښتو په شاعرانو کې ځانګړی مقام لري او خپل جدا اسلوب او لهجه لري د سیف الرحمن سلیم یو ځانګړنه دا چې ډیره لږه شاعري کړې ده خو د اغه باوجود د خلکو کې ډیر زیات مقبول دی د دې وجه صدا راځي چې د راشد خټک په دې راپور کې واورو
دا مشال رادیو دا
سیف الرحمن سلیم د پښتو یو داسې شاعر دی چې ډېره لږه شاعري کړې ده خو په ادبي نړۍ کې ډېر لوړ مقام ترلاسه کړی دی د شاعرۍ د لوړ معیار او ځانګړي اسلوب سیف الرحمن سلیم ته نه صرف په شاعرانو او لیکوالانو کې یو خاص مقام وربخلی دی بلکې په عام اولس کې هم ډېر مشهور دی ځکه چې کلام یې سندرغاړو ویلی دی او خلکو ته رسېدلی دی سیف الرحمن سلیم په کال 1921 کې د پېښور په ګلزو کلي کې زیږېدلی و تر لسم جماعت پورې زده کړې کړې وې او بیا یې په خزانه کې وظیفه کوله د شاعرۍ سره حلقوالی راسه شوق وو لومړی کتاب سندریز شفقونه په کابل کې په کال 1950 کې چاپ شو دا د زحمت لپاره ډېر وړو کې کتاب دی پښمار 50 صفحې لري چې د افراسیاب خټک تفصیلی سریزه هم پکې ځای شوې ده نور ناچاپه شاعری د هغوی د مرګ نه پس د لومړی کتاب سره یو ځای د وړو وړو خدایانو د بندکړم په نوم په کال 2019 کې چاپ شو د دې کتاب نوم هم د هغوی د مشهور بیت لومړی مصره ده نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل چې اوس خپل هم سپینګی د سیف الرحمن سلیم سره د لومړی او اخیری ملاقات حال د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
ارواخات سیف الرحمن سلیم سیف سره زما اول د کاته د سرحد د بیٹولنې یوې تنقیدی غونډه کې هغه وخت شوی چې کله ما خپل غزل تنقید ته وړاندې کړی و هغه وخت هم سلیم سیف ځوان نه و د تیر عمر سړی و دا هغه غونډې صدارت هم ارواحات کولو ملګرو زما د غزل کره ختن اوکا مائب و محسن اخکارا کړل چې د سیف الرحمن سلیم صاحب خپله صدارتی وینا کوله نو ډیر په نرمه لهجه زما په غزل تبصره وکړه هغه وخت زما عمر به تقریبا 20 یا 23 کاله و په ادبي دنیا کې بیخي نوی وم خو ده زما د حد نه سوا حوصله افزایي وکړه زما کمزوري غزل نه یو ډیر ښه غزل جوړ کو او راته نصیحت یې وکړو چې خپل کلمي سفر جاری ساته هم زما ګاونډي هم کې دو زه په د لزا کروڑ کل آباد پېښور کې اوسېدم او د ده پلرینا کلی د لزا کروڑ ګولیزي و خو اوسېدو به زیات پېښور ټاون کې سیف الرحمن سلیم صاحب په حقیقت کې ډېر درون او خوږ شخصیت و کلندر صاحب اجمل صاحب او سلیم را صاحب د چوتی یارانو چې کله دی په کال 2001 کې مارچ 2001 کې وفات شو نو زه په جنازه کې هم شریک شوی وم ما سره اجمل خټک صاحب او سلیم را صاحب هم ملګری وو په ګلزو پېښور کې مو خپلې پلرینا ادیره کې خاورو ته وسپارلو په ګوري نورشاه
د اسلام آباد په قید اعظم پوهنتون کې د سیمه ایزو څېړنو مرکز مشر او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې اگر چې د سیف الرحمن سلیم شاعري په مقدار کې ډیره لږه ده او لومړی کتاب هم په ډیر ځنډ چاپ شوی و خو هغوی د اولسي ادبي جرګې د وخت نه په خلکو ځان د یو صاحب طرز شاعر په حیث منلی و
سیف الرحمن سلیم صاحب په هغه یو څو شاعرانو کې دی چې رښتیا هم د ډېرې کمې شاعرۍ باوجود یې ډېر لوی نوم ګټلی دی. او موږ ته پته ده چې نوم پیدا کول او نوم ګټل په مقدار نه ده، په معیار ده، او د معیار سره سره په ځانګړي اسلوب ده. د سیف الرحمن سلیم صاحب شاعري ما یو ځای کې لیکلی هم وو چې د اردو د فیض احمد فیض او د سایر لودیانوي د شاعرۍ مجموعه یا د هغې د مجموعي تاثر یو عکس پکې ښکاري چې هغه ترقی پسند او ټولنیز شعور ته رومانوی رنگ ورکړی دی. دغه یو ځانګړی اسلوب وو چې سلیم صاحب یې په خپل زلمیتوب کې ځانګړی جوړ کړی وو. که تاسو خیال کړئ چې د سلیم صاحب کوم مشهور غزل دی، کله ناکله صد د جام کوه پتا مین یم په ما پام کوه، دا غزل د پښتو په زړو فلمونو کې یو فلم کې ریکارډ شو، د خیال محمد په آواز. په هغه وخت کې یو سیف الرحمن سلیم صاحب په دغه غزل مشهور وو، او یو لاجور سلیم چې هغه به باقاعده فلمونو له سندری لیکلی. خو بیا هم د سلیم صاحب دا غزل په خپل دور کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړی و، د معیار په وجه، د ځانګړي اسلوب په وجه. او تاسو چې د کتاب کوم خبره کوئ، نو سلیم صاحب هم خداسې یو شمېر نور شاعران دي چې د هغوی کتابونه ډېر وروسته چاپ شوي دي، خو د هغوی شهرت د کتاب نه ډېر مخکې شوی دی. که غور وکړئ، د ډاکټر محمد اعظم کتاب ډېر وروسته چاپ دی، شاعرانه حیثیت یې ډېر پخوا منلی شوی و. د قمر رئیس صاحب کتاب ډېر وروسته چاپ دی، حیثیت یې منلی شوی و. د رحمت الله درد صاحب کتاب ډېر وروسته چاپ، شاعرانه حیثیت یې منلی شوی و. د شمس القمر اندیش صاحب، د اکرام الله ګران صاحب، د ټولو کتابونه ډېر وروسته چاپ دي، خو د هغوی شاعرانه حیثیت ډېر پخوا نه منلی شوی دی، د معیار په وجه. سره د دې چې دغه نورو شاعرانو خو شاعري هم زیاته کړې ده، خو سلیم صاحب د کمې شاعرۍ باوجود ډېر لوی مقام و. د ولسي ادبي جرګې په اجلاسونو کې سلیم صاحب ناستې کولې او خپلې غزلې به اورولې. دا د یو پنځوسم نه واخله تر اووه پنځوسم زمانه ده چې سلیم صاحب زلمی و، او هغلته کې غزلې ویلې، او هغلته کې غزلې منلی شوي وي او تسلیم شوي وي، او یو مقام ورته ورکړی شوی و. کتاب خو ډېره وروستو خبره ده. دغه شان سلیم صاحب چې دی، هغه په خپل کتاب کې چې کوم ړومبی مجموعه ده، هغه افغانستان کې چاپ شوی وه، سندریزه شفقونه. نو په هغه سندریزه شفقونه کې یو څو غزلې وي، او افراسیاب خټک په هغې مقدمه لیکلې وه. نو د خټک صاحب د مقدمې نه هم پته لګي چې سلیم صاحب په هغه دور کې څومره لوی شاعر. خو زه ویل دا غواړم چې د ولسي ادبي جرګې په وخت کې سلیم صاحب دومره لوی شاعر و چې د کال 1955 په الفلا رساله کې کلندر مومند د سیف الرحمن سلیم صاحب په شاعرۍ یو مقاله لیکلې ده، او په هغه وخت کې سلیم صاحب د خپل دور یو ډېر لوی شاعر تسلیم کړی دی. نو شاعري او مقام چې دی، هغه کتاب چاپ کولو سره زیات تعلق نه لري. البته زه په دې حق کې یم چې کتابونه په وخت چاپ شي نو زیاتو خلکو ته ورسي، خو ځینې شاعران داسې وي چې هغه نه کتاب چاپ کولو ته محتاج وي او نه بلې ذریعې ته. د هغه اسلوب او د هغه معیار د هغه نوم ساتي. سلیم صاحب په هغه شاعرانو کې دی چې هغه په ولسي ادبي جرګه کې د خپل غزل په زور په خلکو ځان منلی و. د هغه وخت په رسالو کې چاپ شوی دی، په لار، رهبر، ننګیالي، غنچا او دوران جمهوریت کې چاپ شوی دی، او د هغه رسالو په زور یې یو مقام پیدا کړی دی چې د یو معیار و. وروستی کتاب چاپ شو په افغانستان کې، سندریزه شفقونه. بیا د وړو وړو خدایانو دې بنده کړم، هغه په پېښور کې چاپ شو. زمونږ دوست انور زیب په هغې خپل محنت وکړو، کار یې وکړو، هغه کتاب چاپ شو. نو سلیم صاحب زه اوس هم وایم چې څومره لوی شاعر دی، دغه عمره ورته زمونږ دانشوره طبقه متوجه نه ده. په سلیم صاحب کوم ایم فیل، پی ایچ ڈی او تحقیقات او کتابونه چې څومره په کار دی، هغه عمره نشته یو نیم کتاب پې چاپ دی. خو خلاصه ده چې سلیم صاحب د لږې شاعرۍ باوجود د خپل معیار او د خپل ځانګړي اسلوب په وجه د پښتو د شلمې صدۍ د سر په شاعرانو کې، او صرف په دوه څلورو شاعرانو کې، په ړومبي صف کې ولاړ شاعر دی.
کره کتونکي او شاعر روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د سیف الرحمن سلیم شاعري په بیلابیلو دورونو ویشل کېدای شي.
د کلندر صاحب د لیک یا د هغوی د وینا تر مخه کال 1951 کې چې کوم غزل د هغوی چاپ شوی و، چې ته په یو میگزین کې یو هغې، بیا کلندر صاحب چې کوم دی نو لږ لیکل هم کړی، هغه مینشن کړی دی. نو موږ هغه دغه ته چې ګورو، د سلیم صاحب هغه غزل ته، نو دا نن تاسو اندازه ولګي، هغه د خوشحال بابا خبره چې د دغه کال خوبی ښکاره وي له بهاره. زما په خیال چې سیف الرحمن سلیم صاحب، زه هغه شعرونه هم تاسو ته بلکې اورېدونکو سره به شریک کړم چې ته تابې د موسمونو چې خبر دراز نه زما ژوند پرلې پرلې دی سوچ ډکه پیمانه ده ته خوري وای سرکه ده اسکم چې شراب دی دا رک چتر نه وزي دی وی غنچی دانه ده تا د سترګو د کاسونو مقدس نشي ساسي شرمنده ورته شراب دی او سرخ کته میخانه ده دا چې موږ لکه دی غزل ته وګورو شدا د کال 1915 غزل ده سیف الرحمن سلیم سے د سلیم صاحب شاعری یا دا غوی دغه کم دی دا تخلیقات منګه خاص کر په دې دو یا درو دورونو چې کم نه تقسیم اول شو دم به خدای راز هر شاعر چریش کو محبت او داغي اظهار د قلبي واردات او اغینه سلیم صاحب مراتب شه بیا دویم دور چې کم نه هغه دا واقعیت ته د حقیقت نگارې دي دریم بیا د سلیم صاحب شاعری چې کوم دا غ بیخي د ترقی پسند تحریک دا غ نظریه شاعری دا زکه چې پخپلم سیف الرحمن سلیم صاحب په کاندل سو غریمن شپګه ته ایم کې چې د انجمن ترقی پسند مصنفین غالبا ګولډن جوب دی په کراچۍ کې هغه تم ترې وایي کې شرکت هم کړو کانفرنسونه کې او موږ سره چې کم دینو په دان جمعنه ترقی پسند مصنفینو په ډیرو اجلاسونو کې شریک شو د سلیم صاحب دغه د رومبی دور تر موږ لکه مطلب دا د رومانیت دور ویلې شو خو چې بیا خبره رستو راځي نو بیا سلیم صاحب چې کم دینو هغه دغه ترسي چې سو بوټی شنه کړی چانه غلطی شي دا سه بهار سرادت شو مزه دا زولنې چې د خپل نه پرې کوم جوړ دی بار سرادت شو مزه دا بیا سلیم صاحب چې کم دینو د حقیقت نگار او بیا د ترقی پسند رستو چې کوم دا شروع کی د سلیم صاحب د غزل چونکه دا غوی کتاب چې کوم چاپ دی د وړو وړو خدای نه بندک کړم دا اوس رستو دا غوی د وفات نه پس نو پاره د ما لیکوم شامل دی د غزل د مزاج شاعر نو د سلیم صاحب یو دار چې د دې پروژ د سوچ نوی خیالات او بل خپل خبره ډیر په ساده انداز کې وړاندې کول د سلیم صاحب د غزل یو بل خاصیت دی
د کوهاټ کالج پرنسپل او د پښتو ژبې استاد ډاکټر وزیر شدان د سیف الرحمن سلیم د شاعرانه مقام په اړه مشال رادیو ته ویل
سیف الرحمن سلیم د شلمې صدې د غزلګو شاعرانو په هغه یو څو کسانو کې شامل دی چې غزلې د غزل د فن په بام ولاړ دی او ادبي ډلې هم د غلوړ مقام په سر سترګو منلې دی بلکې که زه دا ووایم چې د خپل وړ تخیل او د فن زیرکۍ په زور یې په خلکو ځان منلې دی نو هم بده بنوي سیف الرحمن سلیم کيو خوا د غزل د فنی لوازماتو پوره پوره ادراک لري ولی بل خوا د لفظونو د استعمال حرمت هم پیژني سخت خبره په انتهایی نرم لهجه کې کول د هر چا د وس کار نه دی دغه خوبی الله تعالی سیف الرحمن سلیم ته ورکړی و چې کومه خبره یا مضمون ته به شعری جمع ور واغوستا نو په زخمی زړه به لکه د مرهم کار کوو انداز یې دومره روان ساده او عام فهم دی چې د هر چا حضرت خپل وزي هغوی ډیر کم لیکلي خو د معیار په تله ډیر درانه ختلي دي همدغه سبب دی چې سیف الرحمن سلیم ته ژوند او مقام ورکړی دی او زما خیال دی چې تر تله به د معیاري غزل په حواله سیف الرحمن سلیم یادولی شي
خاکانګار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بتاب مشال رډیو ته وویل چې د سیف الرحمن سلیم په مقبولیت کې د هغوی د غیر متنازع شخصیت هم ډیر لاس و
نو هغه چې کله مونږ لیدلې نو یو خدا د چې په پوخ عمر کې خو په دې پوخ عمر کې مغه یو ډیر زیات خایسته سړی و یعنی په دغه د په عمر کې دومره خایسته سړی دا نه مې چې بالکل بنو خوشایت چې ډیر کم و یا کم از کم ما ډیر کم لیدلې بیا دغه شاعري هم ډیره ښکلې و خو شخصیت دغه ډیر زیات متاثر کونه شخصیت و یو کلار سړی و غلې بناست و بغیر ضرورت به خبرې نه کولې د خبرو یو خاص انداز و او داغه په وجه باندې په خپل دور کې او داغه نه پسته چې تر کومه پورې ژوند دی نو شاید چې دا واحد سړی و چې دی بالکل غیر متنازع دا چې چا پیژندو څومره د مزولي او څومره د مشرانو یا د کشرانو یو ټولو چې دی ډیر په مینه او محبت پرې دته ورکو او شاید داغه وجه دا و چې دی په خپل یو ډیر مینه ناک سړی و ډیر مجلسی سړی و مجلسونه خوخو یا علمی خبرې خوخي وي اسې دا د کلی وطن گپ مپم پګړیرو بازی لطیفی قصه مو ته یادې وي د خپل وخه او ډیر یو شایسته سړی او زما په خیال باندې چې دی په هغه کسانو کې راځي زمونږ په مشرانو کې چې دی د خلکو په خپل وخت کې یعنی د مشرانو د امزول او د کشرانو ډیر زیات خو بس د دین زیات د دې تعریف کې دی شي او بل دا ده چې دا مونږ اکثر لیدلی چې دا ضروری نه ده چې یو ښه شاعر دی ښه سړی وي او دا هم ضروری ده چې ښه سړی دی خشاعر وی خو په دغه دغه دواړه صفته ماته ښکاری چې دی خسړی مو ښکلی سړی مو ښکلی شعر یې لیکلو او شاید دغه وجه دا چې د ډېر زیات شهرت په دې وجه باندې د ده شخصیت هم د په شهرت کې ډېر لوی لاس و لکه سړی به بار بار وی چې یاره دې زه ووینم او د سره خبرې وکړم او د ته غوږ کېږدم.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چی زڑمی دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چی
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې سیف الرحمن سلیم زړو لفظونو ته نوې معنی ورکړی دی.
سیف الرحمن سلیم د پښتو ژبې ترقی پسند، ملت پال او رومان پرور شاعر و. داغه شاعری کم ده، شاعری خو کم نه ده، وروسته بل کتاب هم چاپ شو. خو سیف الرحمن سلیم چې کم مقام په پښتو ادب کې جوړ کړی دی نو داغه کتاب نوم ده سندریز شفقونه، چې غالباً په 1950 یا په 1960 کال کې په کابل کې چاپ شوی و. او دا کتاب چې دی په دې سره د سیف الرحمن سلیم مقام بیخي لوړ شو. په دې کې ډېرې لږې غزلې دي، 50-60 غزلې به یې پکې. خو په هغه وخت کې چې دا کتاب چاپ شو نو په ادبي حلقو کې دا خبرې تودې شوې چې آیا د پښتو ژبې د ټولو نه ښه غزلګو شاعر امیر حمزه خان شینواری دی او که سیف الرحمن سلیم دی. نو د ده دا خلکو واخیست سیف الرحمن سلیم او د حمزه شینواری تر څنګ یې ودرو. او په رښتیا سره په دې شاعرۍ کې دا کمال شته دی، هغه زاړه لفظونه، هغه د افراسیاب خټک خبره، زاړه لفظونه په نو مانو کې استعمال کړه. د تام خبرې وکړه، د ملت خبرې وکړه، ترقی پسندۍ خبرې وکړه، خدای په داسې انداز کې وکړه چې په داسې انداز کې مخکې چا نه وکړي. نو زه که درته ووایم چې سیف الرحمن سلیم شاعري په پښتو ادب کې داسې مثال لري لکه په فارسی ژبه کې چې د عمر خیام رباعیات یا څلوریزی لري. عمر خیام څو ویشت څلوریزی لیکلی دی او په دغه څو ویشت څلوریزو باندې هغه د فارسی ژبې د لویو شاعرانو نه ګڼل کیږي او د دنیا په ډیرو مهذبو ژبو کې ترجمه شوې ده. نو دغه سیف الرحمن سلیم هم په خپله لږه شاعرۍ باندې د غزل عمر خیام دی. د چې څه لیکلی دی او څه ویلی دی نو زه فکر کوم چې په دومره لږ شاعرۍ دومره لوی مقام نه جوړیږي، خو چې تر څو پښتو ژبه او پښتو ادب وي او پښتانه وي نو سیف الرحمن سلیم به یادیږي. د ده د شاعرۍ کمال چې دومره لږو غزلو سره دومره مشهور شو، زما په اند باندې زما په فکر باندې دا دی چې د سیف الرحمن سلیم شاعري سهل الممتنع ده. سهل الممتنع په دې معنا ده چې څوک غزل اوري، چې څوک شعرونه اوري نو فکر کوي چې را داسې شعرونه او داسې غزل خو زه هم لیکلی شم او ښایي بل شاعر مو لیکي. خو که ورته کینی بل شاعر داسې غزل نشي لیکلی چې دومره د ساده او دومره د ژورې چې هغې ته دې څوک ونه رسي. نو دا سهل الممتنع شاعري کړې ده، دار چا د وس شاعري نه ده، ډېره ښه شاعري کړې ده. او د ده شعرونه ځکه تاسو ته ووایم چې که چا د ده کتاب لوستی دی او که د ده کتاب یې نه دی لوستی، د سیف الرحمن سلیم څو شعرونه به ضرور په یاد وي، ځکه چې د ده شعرونه د متلونو غوندې ویل کېږي او دغسې موسیقۍ سره م ویل شوي دي نو تر خلکو پورې رسېدلي دي.
څېړنکار او شاعر مقام خټک مشال رډیو ته و چې سیف الرحمن سلیم لږه خو ډېره لوړه شاعري کړې ده.
سیف الرحمن سلیم صاحب دومره لږه شاعری یا دومره لږ غزلې یا دومره لږ نظمونه ویلی دي او دومره درز یې یا دومره زور یې خور دی، بالکل دا د منلو خبره ده. منوږي ځکه چې هغه په مونږ ځان منلی دی، هغه په پښتنو ځان منلی دی. لکه د نورو شاعرانو په شان ته هغه هم په شروع کې رومان پرور شاعر و، ولسی ادبی جرګه کې چې کله کېناستو نو رومان نوی شاعري کوله. ولې چې هغه وخت دومره لوی شخصیت بغې کې کېناستل نو دی پکې پاله شوی هم دی. بیا وروسته چې کوم دی زه خو ته دا نه یم چې بدل شوی دی، کمپاله شاعري چې کومه ده هغه دی رومان پرور کړه. پښتنو هم ورسره بیا د زړه نه مینه وکړه دغه شاعر سره. د هغه په کمی مزاحمتي انقلابي شاعرۍ کې هم یو رومان خو یو خوند دی پکې، یوه مزه ده پکې، خو ډېر خوند خوند دی پرې ویلی شي. سیف الرحمن سلیم صاحب غزلونه او نظمونه دواړه لیکلي دي، خو د نظمونو په ځای د غزلونو شعرونه یا تمام غزلونه چې کوم دي هغه انتخاب دي. ته دغه د غزل نه یو شعر هم داسې نه شي لرې کولی چې یاره دا به انتخاب نه وي. دغه هر شعر چې دی هغه انتخاب دی او دغه په غزلونو او نظمونو سماجي سیاسي شعور په یو اجتماعي یا په یو شان موجود دی. د سیف الرحمن صاحب په شاعرۍ کې ترقی پسندی، شام پرستی او روښان فکری په یو ډګر روانه ده. او بیا چې کله مونږ ګورو نو د سیف الرحمن سلیم صاحب شعرونه د ضرب المثل یا د ضرب المثال یا د متلونو په شان ته چې دي هغه بڼه لري، دومره مشهور شوي دي چې خلک یې د متل په توګه استعمالی.
کرکتون کی او شاعر خان مروت مشال رډیو ته وویل چې نوی شاعران باید د سیف الرحمن سلیم شاعری ضرور ورولي چې په ساده ژبه د لوړو مفاهیمو ادا کولو طریقه ترې زده کړي.
زمونږ د سیف الرحمن سلیم صاحب هغه شاعری ته چې د دوی په ژوند په افغانستان کې د سندریز شفقونه په نوم په کال 1950 کې په کم زیات 500 صفو چې رستو په کوزه پښتونخوا کې ډاکټر مصطفی کمال په 2003 کې همدغه مجموعه د هاغلی شاعر نه په خصوصي اجازه فقط په 12 پاڼو کې رضای او چاپ کړی ده. تا ژور پام وکړو او په هر یو بیت چې د هر دور تنقیدي محکونه تیر کړو، بشمول د نننی عصر ادبی تیری سرائے ہم جاج واخلو نو پاسانا پدا حیرانی دن کی نتیجہ رسیدلی شو چی دا دمرا کم شیری آثار سرا دا خپل دور پا ہیویت شیرانو لکا دا غزل بابا امیر حمزہ شنوری سے اجمل خطک کلندر مومند او دا سی اندیش شنف القمر او گران بچا پشان دا لور او دیر شیر لکون کو حواندانو پا موجود گئی کی پا شیری میدان کی خپل نوم او مقام گتلی او پر زائی کڑی دی اگر طول مشہور شیرونا چی ترننا دا ادب سرا تلون کی دا ہر لوی وڑوں پا جبا دی لا دی وڑو کے ٹولگے آز دی البتہ رسو پکال دوزر اول اسم کی لا نیک امرخا تندریس شفاکونا دا دوی پاتی نچا پا شیرے سرا دا وڑو وڑو خدایانو دی بندہ کرم پا نوم مدغم شوی دی چیز غمت یک قدر بہتر یعنی دو سوا سوال اسما ہونا پور رسیدلے دی دا سندریس شفاکونا غن شیرونا چی بیہی دا ننانی دور شیری محسوسی گی باندے رکم تری سڑے لا حیران کری چی دا نن ناسپتاو یا واتیا کالا مخ کی پا شیر کی دا حغا او دا ننانی دور غشتو متصل دمرا پا پستا جبا دا الوت بلندی مقصدی بیانیا صدا پیرایا آہنگینا لہجا او پر اثر محطبا او سندریز نوا دا غزل پا لطیفہ سنجا کی دیر پا کمال زائی کری شده دا دا نن دور دا زوان پیر شیران تا پکار دی چی دا سیف الرحمن سلیم سے دغا لگا دیرا صدا او زنگڑ شیری پا مکمل ارتکاز ولولی او دا سبق رواخلی چی ها دیر پا او مقصدی شیرے دا پارا بسیار نویسی او پا زور روڑی لا احتراشی سکل او دا بی مقصد علم غلم لفظونو لڑل تپل فضائے نرم صدا او دا عام روزمرے الفاظ دا شیر پا چوکار کی کا پا ہنری ڈول سر وطرلی شی نو گٹا حلوی گنی ابس دا رنگ شیرونا لکنا سمانا دا بنسٹیز کمر دا سو لرغون چکماک کانی ستا دا وطن لوہی تا بش پڑا منظر سرچپا
د انګلیسي ژبې استاد او لیکوال شیرالم شنواری مشال رډیو ته وویل چې سیف الرحمن سلیم هر وخت د بېوزله طبقو او کارګرانو غمونه ژړلې دي.
سیف الرحمن سلیم د شلمې صدې د ترقی پسند فکر لرونکي هغه شاعرانو او ادیبانو کې وو چې هغې همیشه د بزګرانو مزدورانو خواریکښو خلکو مسلې او ستونزې په ګوته کړې دي او په عملي توګه یې هغې کې حصه اخیستې وه. د داودزو ګلوزو په کلي کې په کال 1900 یو کم دېرش کې پیدا شوی سیف الرحمن سلیم صرف تر میټرکه پورې تعلیم یافته وو. وروسته یې د خزانې په شعبه کې نوکري وه او د شاعرۍ د سفر ترقی پسند سنگ چما مخ کی ہوئی ترقی پسند فکر مشو تد پ پورا شاعر ہے کہ ناغ د غزل او نظم سرا خوب کلے رنگ او شوخ رنگ کو پ رومانی انداز کی د غزل آغا رنگو نہ پاشل دی چ پختانه به تر ہمیشہ یاد لري د آغا د شاعر دو مجموعه د وڑو وڑو خدایان دی بند کرم او سندری شفقونا دا یو کلے معیار دی د عوام جبدا او د فکر جبدا د رومان پرنګ کی تاغ گلی شوی ہر غزل و ہر شعر د بزګرانو مزدورانو او د خاریکو خلکو د ژوند او د غی د کار عکاسی ده. سیف الرحمن سلیم شاعری کې تم وګورو نو فکر په لحاظ او د رنگ په لحاظ باندې د ټول نه جدا رنگ لري. دا په وینو کې خړوب دی، دا په اوخو کې سیراب دی، دا زما د ژوند کیسه ده، دا زما د ژوند کتاب او دا د نور شعرونو څخه تاسو وګورئ نو سیف الرحمن سلیم صرف د فکری سفر هغه پوره رنگونه ټول اختار کی گی اور ترقی پسند شاعرانو کے داغو یو جوت مقام
د لتمبر ادبی جرګې سیکتر او شاعر اشرف الله اشرف مشال رډیو ته وویل چې سیف الرحمن سلیم د اظهار د پر خپل او ځانګړې انداز لري.
ستاد خایست گلو نڈیر دی جولائی میں تنگ ازب کم کم ٹولو ما اروخات سیف الرحمن سلیم زمونگ دا سلورم دور دا شلم پیڑای پا حاغ شاعرانو کی دی چی دا ابتدان تر اخیری سلگی پوری دا عزت احترام او دا عظمت پلوڑ پوری ولاړ پاتې شوی. دا خپل مورنۍ ژبې پختو حاغ نازول شاعر دی کفن یې په فن پرو کې په موجونو دی نو پیغام یې زمونگ دا ټول ادب دا ټول رنگونو نا جوړ دی. حاغ رومانی رنگ دی کمی او ترقی پسند رنگ دو ټول رنگونو د سیف الرحمن سلیم صاحب د شعر گلستان رنگین ساتلی دی. دغه گلستان ته چې څوک ورګټ شي نو نشي وایلی چې هغه سره چرته دی او دغه سره چرته. د هغه د شعر په گلستان کې هیڅ ترتیب نشته. ته به وایې چې یوه لویه دښته ده چا پکې بې ترتیبه د هر رنگ تخمونا شیندلی دی چرتا گلاب ولاړ دی چرتا ورخاړ دی چرتا سنبل او چرتا ریحان هر گل یې د خوشبو نه ډک دی او هر بوټی تازه ښکاري د دغې ګلستان تمشیر داسې په دغو تماشو کې خور اور ورک شي چې بیا د خپل ځان او د خپل خیال د راټولولو چل نه ورځي د هغه د هر گل شونډې جام او د هر گل غیږ مې کړه ده ارواخان سیف الرحمن سلیم ککله د بادار په سترګو کې سترګې اچولې دي تپوس ترې کوي نو ورته وایي څومره جونګڼو ته دې اور ورته کړو چې خپل محل ته دې رڼا راوسته د خدای تعالی نه ګیله کوي نو په داسې رنګ کې کوي چې د وړو وړو خدایانو دې بندا کړم لویا خدایا زه به چا چا ته سجدا کړم مطلب یې دا دی چې مدام مرزما چې په خندار له جواب راکوي د زولنو په شرنګ نغمې اورم مالې ونی له څوک رباب راکوي
د سیف الرحمن سلیم د شاعرۍ د ځانګړنو په اړه پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل
تر کومې پورې چې د سیف الرحمن سلیم صاحب د شاعرۍ تعلق دی د ډېر کم شاعري کړې ده خو په ټولې پوره کړې ده په ولس کې د یو روښان فکره مترقي شاعر په حیث شهرت لري چې بنیادي وجه یې خپل چکیدلي ولس او خاورې سره لیونې مینه ده مرحوم د یو سیاسي بصیرت سختن شاعر و کامپال شاعر و پښتو غزل کې یې ځان نه یو نوی اسلوب متعارف کړی و چې مونږ ورتا یو رجحان ساز فرینڈ میکر لیکوال ویلی شو نن هم ډېر لیکوالان همدا د فکر او سوچ مخ کې بیایي او څومره جونګړو ته دې ور ورته کو چې خپل محل ته دې رڼا راوسته یارانو زه د خار قاضي خو نه یم ماله به ولې خدای عذاب راکړي د دې شعرونو سیاق او سبق زموږ د ملک په موجوده سیاسي حالاتو کې موجود دی مطلب دا چې سیف الرحمن سلیم صاحب هغه مشر تا مخاطب دی او ورته وایي چې کله تا خپل محل ته رڼا راوسته خپل محل دې ښکلې کړو څومره خلک دې په تیاره کې ډوب کړل څومره جونګړې دې ورانی ویجاړې د زیات شاعري په لنډ بهر کې کړې ده په وړو وړو شعرونو کې ډېر د کار خبرې کړې دي د وړو وړو خدایانو دې بنده کړم لویه خدایا زه به چا چا ته سجده کړم ملګرتیا کا سورندان را سره وکي دا حرم به یوه لویه میکه دکم د هر هغه شاعر او ادیب چې بیانیه نوي وي هغه په ولس کې مقبولیت مومي درواخات په شاعرۍ کې یو نوی رنګ او یوه نوي ذائقه ده عجیبه ده محبوبا غیږه کې غواړي او لاسونه دې خپل شاته دي تړلي او یا دا شعر الله دې ملشه چې ملا به درنه څه جوړوي ما خو ترا وسې بچیا مدرسې پورې ځینې شعرونه در واخات د متلونو حیثیت اختیار کړی دی او په ولس کې بې شانه مقبولیت لري مثالونه یې وړاندې کولی شي کله نا کله صد د جام کوه په تا مین یم په ما پام کوه د سحر باد سرو ګلونو سره مړاو غنچو ته هم سلام کوه سلیم سم دې کا غزل شرې ته لږ پکې فکر د خپل کام کوه د یو څو مثالونو نه موږ ته دا اندازه ولګېده چې سیف الرحمن سلیم صاحب یو انسان دوست شخصیت و هغه د هر ظلم خلاف و د مظلوم مرستیال و د ده په غزل کې هر څو مزاحمتي رنګ غالب دی خو ولې په سینه کې د مینې زړه هم ټوپونو و رومانی شاعري هم کړې ده او ډېره ښایې کړې ده چې زړه ته پریوځي د وصال د شپې بدل بد اخلاص نه کړم ټولې شپې که د خپل عمر شوګې رکم
د سیف الرحمن سلیم د شاعرۍ په اړه پوښتنه ګل محمد بتاب داسې ځواب کړه
زما په خیال باندې دا هغه شاعري په دې لحاظ ډېره اعلی عرفا اوچته ده چې هغه ډېرې په ساده انداز کې په عوامي انداز کې په ساده ټکو کې ډېر اوچته شاعري کړې ده د هغه رومانی شاعري هم د کمال ده بیا په هغې کې د هغه فکري شاعري هم د کمال ده لکه یو داسې یو شعر یې دی دا د ننه زړه مې پرې راټول غوندې شو دا لوپټه را باندې چا خوره کړه دا یې دی چې په هغه زمانه کې پابندۍ ډېرې زیاتې وي نو خلکو به علامتي تور بیا شعرونه وي خو د سیف الرحمن سلیم په یو شعر ویلی دی چې شاید هغه اوس هم ډېر د کار ثابتېدی شي هغه دا دی زما خبرونه قدغن لرې کړه نو افواګانې به څوک نه خوروي دی په هغه خلکو کې دی چې د ده ژبه ډېره ساده اسانه او د سهل ممتنې یو اعلی مثال دی د شاعرۍ کې یعنې هېڅ مشکل نه لري اس دغن لري او د شعر چې تر اواخلي نو هغه یو موسیقیت او ترنم لري او شاید چې دا په دې لحاظ باندې د ټولو نه یو منفرد شاعر دی چې د شاعری چې دا هغه په خپل وخت کې هم ډیره زیاته مشهوره شوې وه. د نه پسته که مونږ بل کوم شاعر اخلو نو هغه خاطر افریدی دی چې د هغه شعر کې هم ډیر خواږه او په خپل وخت کې او د هغې نه پسته هم ډیر مشهور شوی، خو خاطر چې دی هغه صرف یو رومانی شاعر دی. سیف الرحمن سلیم صاحب کمال دا دی چې د ده په شعر کې فکر شته دی. نوی کول به خپل ماضی نه منحرف کړي، پښتونخوا کې د مغلو مکتبونه یا داسې هغه یو د ده مشهور شعر دی چې یو استاد راله پیدا کوي، یو پښتون راله پیدا کوي، داسې نور د ده بلا ډېره شاعري د سلیم سم دی که غزل شرې ته لږ پکې ذکر د خپل قام کوه، داسې نور د ده نظمونه دي. د ده فکر چې دی هغه ډېر په اسانو ټکو کې دی یوه ډېره لویه خبره راګیروي شي چې زما په خیال باندې دا د بل شاعر د وس کار ماته نه ښکاري. که د نه پسته چا داسې قسمه شاعري کړې ده او د ده په تتبو کې به ورته زه ووایم نو هغه خاطر افریدی، ډاکټر محمد اعظم اعظم، ډاکټر اسرار صاحب او شاید چې نور هم داسې شاعران وي چې په داسې اسانو لفظونو کې هغوی ښه فکري او یا رنګینه شاعري کړې ده.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو.
خبر تکم استور مال روڑا لڑ شپے خبر تکم استور مال روڑا تازہ تازہ گلو نہ درے سلو مال روڑا تازہ تازہ گلو نہ درے سلو مال روڑا چرتا قدم کی دی او چرتا قدم کی دی باجوڑ گلنا
ہنس گدر کی تازہ کی جڑ گلنا
او تو مال روڑا تازہ تازہ گلنا درے سلو مال روڑا تازہ تازہ گلنا درے سلو
تمرا جانا دے گلے راشا لیلا راشا علی ظفر بادشاہ ملنگیتا ملنگیتا پکن ولی موتا کلی والدا
پچا ہزار بدر پسے شی للپ سر سال کے مکہ ونا سنا کم استور او تور تازہ تازہ گلو نا درے سلو مال روڑا لڑ شپے خبر تکم استور مال روڑا تازہ تازہ گلو نا درے سلو مال روڑا تازہ تازہ گلو نا درے سلو مال روڑا تازہ تازہ گلو نا درے
د دې پوښتنې په ځواب کې چې سیف الرحمن سلیم نثر هم لیکلی دی کنه، ډاکټر حنیف خلیل اویل
بالکل سلیم صاحب نثر لیکلی دی خو ډیر کم، دا چې کوم زړې رسالې دي غونچه دوران جمهوریت لار ننګیالی رهبر وغیرہ په دغه رسالو کې د سلیم صاحب ځینې مضامین چاپ دي خو هغې نه ډیر خلک خبر نه دي. او د ولسي ادبي جرګې د ځینې اجلاسونو رودادونه د تنقیدي نشستونو رودادونه سلیم صاحب لیکلي دي چې ډېر ځانګړي اسلوب کې لیکلي دي. سره دې چې هغه نثر نگار نو، خو هغه د ولسي ادبي جرګې سکتر پاتې شوی په یو دور کې رودات لیکل د هغه پسیبه وه. نو رودادونه یې لیکلي دي، د ډېرو کمو کتابونو باندې لنډ تاثر لیکلی دی. زه خپله ځان دپاره دا د فخر خبره ګڼم چې د دومره کمو کتابونو باندې د تاثر لیکلو یا د رای لیکلو باوجود هغه زما په شعري مجموعه، زما لومبه شعري مجموعه پرخه په پرخه باندې هم سلیم صاحب خپله تنقیدي رای لیکلې ده. او دغه شان د هغه لږ ډېر خواره نثري لیکونه شته چې هغه ځینې په شخصیاتو دي، ځینې په اصنافو دي، ځینې رودادونه دي، او ځینې په یو نیم کتاب د هغه لنډ تاثر دی، دغه نثرونه دي خو باقاعده نثر نگار نو.
روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې سیف الرحمن سلیم په لنډو ټکو کې لویه خبره کوي.
مطلب دا ده چې د سلیم صاحب دا یعنی په ساده او آسانو لفظونو کې، په آسانو ترکیبونو کې، هغه د مرزا خان انصاری خبره چې مرزا ډېر وایي پلک کې، ډېر پلک کې انتخاب دی، هغه دومره ښکلی خبره وکړي چې سړی حیران شي. په سرو منګلو چې شراب را کوي لکه ګلاب را له ګلاب را کوي، او ملګرو زه د خار قاضي خو نه یم، ما له بول خدای عذاب را کوي. دغه رنګ دغه نور داسې شعرونه د میکدي ور دلا مه بندو، بندې لا نه دي د توبې لارې، وایس چې پس له مرګه غواړي شراب، دا انتظار دی سو توبه خو نه ده. دغه رنګ دغه داسې رنګ نه وي چې پاغه شعر کې سوال، پاغه شعر کې فلسفه، پاغه شعر کې یو خبره، نوې خبره کول. د سلیم صاحب د غزل او هغه داسې په خولي هغه څه چې مونږ بې ساختګي وایو په شاعرانه اصطلاح کې، بالکل دومره په بې ساختګۍ سره هغه خپله خبره سلیم صاحب کړې ده. توبه د مایو نوستلې نشم، اسې مې خولې له په خطا راغله. نو د سلیم صاحب دغه رنګ دغه دا شعر وایي، زستا غرټلې سلیم راشه زانګو کې اوس د نور زانګي، او ډېر وایي ښکلو نه تمه خدا که اراده وي محکمه خدا. نو دا د سلیم صاحب د غزل د هغه د شاعران د نور اصل خبردار چې د سلیم صاحب په شاعرۍ کې تغزل لسته چې مونږ تغزل ویل شو، هغه د سلیم صاحب په ډېرو شعرونو کې، په ډېرو غزلو کې موجود دی، د لفظونو، د ترکیبونو، او پاغه کې بیا د خیال هغه پیوندکاری جوړه او نوې خبره کول. یعنی د خپل دور په شاعرانو کې خبره، نوې خبره کول، او هغه دومره په خولي انداز کې، په شاعرانه انداز کې چې هغه بیخي وي مینه یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے.
مصطفی سالک تو سیف الرحمن سلیم په حق لخ پلا خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه.
د خوشبختانه په 2002 کال غالبا چې دا ما ولید، ما خو دا خیالم نو چیرې سیف الرحمن سلیم ما ویل یو شاعر اوس بچیر ته صحیح د ژوند معلومات هم راتنو، خو د ساحل لیکونکو مراکې ته تلیو ما الته سیف الرحمن سلیم راغی. دغه وخت ما د بی بی سی سره کار کوو او ادبی پروګرام په لوزه می جوړو. نو ما چې ولید چې څو لسیزې وروسته یو ځل بیا سیف الرحمن سلیم مشاعرې ته راغی، نو همدغه می بانه کړه چې داغه شاعر چې مشاعرو ته نزی، غونډو ته نزی، څو لسیزې وروسته بیا په یو مشاعره کې راښکاره شو. نو هلته مې قلندر صاحب سره خبرې وکړې، زبیر اسرت سره، د نورو ملګرو سره، او یو پوره پروګرام مې د سیف الرحمن سلیم په اړه جوړ کړ. د سلیم صاحب نه مې داغه د شاعرۍ په اړه پوښتنه وکړه چې اوس ستاسو شاعري څنګه ده. هغه خپل نوی غزل ویلې په مشاعره کې، راته ویل چې ډیر کم لیکم او د پخوا په څیر غزلې نه لیکم، ډیرې نه لیکم، او زما دا خیال دی چې اوس به مې په غزل کې هغه زور نه پاتې. داغه غزل دغه وختم خو، خو دغه احساس چې یو سړی سره چې رزه د وروج نه ولیدلې مو باید نوره شاعري و نه کما، دام لوی کمال دی. هر شاعر ته دا احساس نه کیږي، زمونږ ډیر یاد او خاط شاعرانو چې په ځوانۍ کې ډیره ښه شاعري کړې وه، خو اوس هم لګیا دي شاعري کوي، خو داسې شاعري کوي لکه چې ماشومانه شاعري ورته ویلی شو. نو هغه خپل مقامونه خراب کړه. سیف الرحمن سلیم نه غوښتل چې مقام خراب شي. هغه راته ویل چې څه ناچاپ شاعري هم را سره شته دی، چې هغه ناچاپ شاعري مروسته چاپ شوه. نو سیف الرحمن سلیم ډیر لوی شاعر دی، او زما په خیال ده هیرول نه دی په کار.
ډاکټر حنیف خلیل د سیف الرحمن سلیم د شخصیت او خویونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل،
سلیم صاحب د شخصیت په حواله د کمال شخصیت و، انتهایی پرکشش زړه راښکونکی شخصیت و، انتهایی مینناک شخصیت و، او انتهایی عاجز او خاکسار شخصیت و. د دومره لوی شاعرانه مقام باوجود هغوی کې عاجزي وه، او د هغوی په شخصیت کې یو بل کمال و، شهرت پسند نو، شهرت یې بالکل نو خوښ. ګوره خپل کتاب یې نه چاپ کولو. نو هغه د چانه د خپل شاعرۍ د تعریفونو سیلنه د غوښتې نه یې تمه کړې ده چې زما په شاعرۍ دې څوک لیکلو کې. زه به ورسره ډېر کېناستم پاسېدم. دلته په پېښور کې په ټاون کې د هغوی یو کور و، د هغوی زوم و، نو هغه سره به و، او زه د هغوی کلي ګلوزو ته هم ورغلی یم، هلته مور سره ما نشستونه کړي دي. داسې یو شخصیت و چې هغوی سره به یو ځل کېناستې نو د هغوی د خبرو د سحر نه وتل ګران و. د ژوند په دې اخیري برخه کې په د تصوف غالب اثرات شوي و. د حمزه بابا تعریفونه به ما ته ډېر کول. ما به ورسره خبره کوله چې ته خو ترقي پسند یې، او په دې ترقي پسندو کې بلا دا هم و چې د کمیونیزم نه متاثر یې، او دغه شان هغه ډېر مذهبي او دیني رجحان هم څوک ترقي پسندانو به نه لرلو. خو د دې باوجود د سلیم صاحب په وروستي دور کې چې کم ژوند و، نو په هغه داسې روحاني صوفیانه او داسې دینی اثرات شوي وو. خو د دې باوجود چې هغه روحاني و یا نو، که هغه ترقي پسند هم و، که هغه د کمیونیزم نه متاثر و، خو د هغه د شخصیت خواږه ډېر زیات، د هغه په شخصیت کې زړه راښکون ډېر زیات و، او د هغه د دوستانو حلقه چې وه، نو په هغې کې ډېر لوی لوی خلک و. اجمل خټک صاحب، قلندر مومند صاحب، همیش خلیل صاحب، ولی محمد طوفان، او د ولسي ادبي جرګې نور غړي. تر دې چې د حمزه بابا او د کاکاجي صنوبر نه په هغه وخت کې سلیم صاحب متاثر و. خپل اثر کې ټولو مشرانو ته او ټولو ملګرو ته هم اثرو ته درناوی ورکړی دی، او د هغې نه پس ته یې زبردست یو سلسله دا ساتلې ده چې خپلو کشرانو ته ډېر لوی درناوی ورکړی دی. د هغوی په کشرانو دوستانو کې سلیم راز صاحب ډېر زیات نږدې ملګری و، خو زمونږ تر دوره پورې د هغوی حلقه وه. زه په خپله د هغوی په عقیدت مندو کې ما د ژوند ډېره غټه برخه د هغوی سره په ناستو کې تېره کړې ده. نو ما چې د هغوی د ذات او د شخصیت څومره مشاهده کړې ده، نو ما ته که په پښتو ادب کې څو خواږه شخصیات لکه همیش خلیل صاحب، اجمل صاحب ښکاره شوي دي، نو سلیم صاحب هم د هغه لیول سړی و چې خلک به ځان ته راختل. ډېر خوږ شخصیت و، روح یې خاط.
دغه پښتنه روخان یوسفزي داسې ځواب.
بل خټه صاحب، تاسو د سلیم صاحب د شخصیت، د سلیم صاحب ډېر خوږ انسان و، ډېر درون انسان و، تربیت یافته پښتون و، تربیت یافته انسان و. ذاتی طور خو ما سره دومره مینه و چې زه تاسو ته نشم ویلی چې ډېر زیات په ما مینه و. تر دې حده پورې چې کله مونږ په حیات آباد کې د احمدجان مروت په کور کې زموږ شپه و، او د سلیم راز صاحب د دغه غزل ظلم حلم حقت لیږم، د دې انتخاب مونږ کولو، نو هغه انتخاب ما کولو. سلیم صاحب هم موجود و، انور زیم ملګری موجود و، سلیم راز صاحب هم، احمدجان مروت هم ژوندی دی، الله دې لري. نو سلیم صاحب دومره دغه شو چې هغه دا وایي چې بایي که زه زما د شاعرۍ، که زه ژوندی هم او که مړ هم، نو خو زما د شاعرۍ انتخاب به هم روخان کوي او لیکل به پم دی کوي. قدرت ته منظور دا شو چې سلیم صاحب بیا وفات شو. خو بهرحال د هغوی هغه وصیت څومکه سلیم راز صاحب ته هم پته وه، انور زیب ته هم پته وه، نو بیا هغه شاعري چې د هغوی چاپ کېده، نو ما ته بیا هغه شاعري روړه او په هغې باندې ما هغه لیکل کړي دي، کتاب کې شامل دي. نو زمونږ ملګري چې کوم دي، نو زمونږ چې کوم ستاسو پروګرام اوري اورېدونکي، هغه کتاب د هغه مقدمه زما چې کوم دي، نو هغه هم کتی شي چې یاره ما هغه ته د غزل د مزاج شاعر ولې ویلي دي، په څه وجه مې ویلي دي. نو زما په خیال سلیم صاحب ډېر شفیق انسان و، ډېر مهربان شخصیت و، ډېر کمګو انسان و. خدا را چې ډېر خوږې خبرې به کولې، او ډېر په توکیت سره، او ډېر په مختات انداز کې به. او د سلیم صاحب کمال دا چې هغه اورېدونکي ډېر زیات و، یعنی موږ خداغي د بچو بلکې د نورو په داسې حساب وکړو، په هغه حساب وکړو لکه هغه به اورېدل ډېر خول. دا چې خبر به ډېر په دغه سره اورېده، ډېر په ملګرو کې، په خپلو دوستانو کې، ځکه خوله سلیم راز صاحب چې کوم دی، نو د رامبیل شانې سړی ویلې دی، او هغه لیکل چې کړي دي. نو قلندر صاحب دی، د ټولو موږ چې د مشرانو نوم د سلیم صاحب پاک لکه موریدین و. سلیم صاحب بلدار چې سلیم صاحب په خپل وخت کې پالکوانه کې او پزوانه کې ډېر زیات په مخه د خبرو کېدې شي، ډېر اوریدونکو ته پته نه. نو قلندر صاحب دی د وینا، او د سلیم راز صاحب دی د وینا تر مخه چې سلیم صاحب پسې چې کوم دی کړه، هغه چا خبره چې ډېر مخونه بور پسې راتاویدل، او دومره په مخه شخصیت او دومره په مخه انسان. خدای چې د کردار په لحاظ باندې سلیم صاحب چې کوم دی، نو ډېر پاک صاف او ډېر فیضل شخصیت چې کوم دی، نو پاتې شو په ګوره نور شو. د هغه شاعری چې کوم نن هغه بالکل منفرد، هغه د ځانګړي اسلوب، د ځانګړي انداز شاعر دی، او ډېر شاعران چې کوم دی، نو داوی د دغه شاعرانه متاثر دي، او هغه خپل خبره د ترقی پسنده، د کامواله، د کوم پرسته، د ټولې لکه داوی دغه چې چا درته وی چې ته ګرځیو بوت کدی سیدا، هغه راغ اوس مولا ستا مصلی پوری، او یا بل داوی چې کوم دغه شعر دي چې جمعه استاد رب دی په مکتب کې دی ریوال دی، یو استاد را پیدا کړي، خو پښتون را پیدا کړي. دا رنګ داوی خیالات چې کوم داوی سوچ او داوی خپل خبره، یعنی د اجتماعي خبره د دومره په خان داس کې دما په خیال د سلیم صاحب د غزل یا داوی د شاعر یو بیخی ځانتا یو منفرد ستچی ځانګړتیا وي، دا د سلیم صاحب بیا بل لوی کمال دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
سیف الرحمن سلیم د لګې شاعرۍ کولو پړه د وی پښتنې په جواب کې ګل محمد بتاب مشال رادیو ته ویل
تر کومې پورې چې د دې د کمې شاعرۍ سوال دی نو دا سوال د سیف الرحمن سلیم نه ما یو ځل دوه کړیو. نو هغه راته وویل چې ما دانه چې زه شاعري نه کوم یا ما سې نه دي لیکلي خو بس ما له خوند را نه کینو یا شاید د معیار دومره اوچت شوی چې بیا هغه باقي شاعري ته د خپل معیار نه ښکاری ده. نو اکثر هغه مشهور مشهور غزلونه چې د کوم هغه خلکو ته یاد وغې به تنه د هغې فرمایش وکړو او یا به یو دوه شعر به وي د غزل درې به وي خو پوره غزل یې د پروستي وخت کې نه وی ویلي او حالانکه اوس خو د دغه کلیات چاپ شوی دی نو په هغه کلیات کې د نورو شاعري هم ښه ده خو زما په خیال باندې د ده معیار په خپله باندې دومره اوچت شوی او یا د ده خود تنقیدي دومره ډېره وه چې هغه شعرونه ده ته د خپل معیار نه کم ښکارېده. لکه د ده خیال دا و چې زه اوس د هغې نه لږ په بره لاړ شم نو د هغې نه دی په بره نه شو تللی. زما خیال دی چې داسې خود تنقیدي شاعران چې دي دا موږ سره یو څو نور هم شته دی چې هغوی بیا ودرېږي په هغه ځای باندې ځکه چې هغه وایي چې دې نه زه مخکې لاړ شم مخکې تللی نه شي نو بس ویره نه بې لیکم او بعضې وایي چې یاره لیکې خو اوس چې د هغې کوم کلیات چاپ دی نو په هغې کې نوره شاعري هم د هغې چې کوم هغه مخکې چاپ شوې وه افغانستان نه چاپ وه او بیا دلته هم چاپ شوې وه یو ځل دوه درې د وړو وړو خدایانو د بنده کوم اوس کلیات یې چاپ دی نو په هغې کې د ده نوره شاعري هم شته دی او هغه هم ټیک ټاک او ښه د لوړ معیار ده.
مخام خټک مشال رادیو ته و چې د سیف الرحمن سلیم شاعری د ټول پښتون قام شاعری ده.
دغه شاعری د یو شخصیت شاعری ده. دغه شاعری چې کومه ده کم پرسته شاعری ده د ټولو پښتنو شاعری ده د هر وګړي شاعری ده د هر پیغلې شاعری ده د هر زلمی شاعری ده د هر ځوان شاعری ده د هر زلمی شاعری ده او د هر مشر شاعری ده د هر کشر شاعری ده. په هغه کې هغه دومره خلوص ته چې دغه نسوک سر غړونه نشي کولای او بلکې هغه بسنګ دغه شاعري دومره خوندور نه چې سړی د پخپل د یو خدای خدمتگار په کور کې پیدا ای او الته لوی شوی وی الته زیږیدلې ځکه هغه کپزوانه کې هر څومره رومان پروره شاعر نو بیا کام پرسته او د کام احساس د ژوند په هر ډګر هر لحظه نه یوازې محسوس کړي بلکې د خپل اولس سره په هر غم کې په هر قدم په هر تکلیف کې شریک پاتې شوی دی ولاړ پاتې شوی دی اوګه په اوګه ورسره پاتې شوی دی او کله هم چې په کام بد وخت راغلی یا په دې خاوره خفت راغلی نو هغه د واره سره د خپل قلم په ژبه هغه د هندي په ژبه تورن جواب ورکړی دی په هغه ټکي جواب ورکړی دی او د یو شاعر کار هم دغه وي چې د خپل چاپیرچل استازیتوب په ښه توګه وکړي په نره وکړي او سلیم صاحب دغه فریضه پرون تندي او په صدق سره کړی ده.
مصطفی سالک ته یو ملګری د خولې د سیف الرحمن سلیم د قبر حال د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
یو ملګری ګلزو کلی ته د سیف الرحمن سلیم کلی ته تللی و نو بیا ویلي را شهره د سیف الرحمن سلیم زیارت ته بلاړ شي او دعا به ورته وکړي خو هغه سړی وی وایي زه چې لاړم په هدیره کې ګرځېدم نو د سیف الرحمن سلیم قبر نه ملاوېدو نه پیدا کېده وی اخر یو قبر ته ودرولم یو خپلوان یو رشتہ دار راته ویل چې دغه د سلیم سیب قبر دی وی د خاورو یو ډیرې درپ پی ولاړو نه پی کومه لوحه وا نه پی کومه کتیبه پی لګېدلې وا اسم پی نو لګېدلې نو وی ډیر دی خبر خفا کړم چیرې دومره څوک نشته چې د سلیم سیب د غم خوري لک تر لګې وا کتیبه پی ولګې نو زما چې په پښتونخوا کې کم شاعران دي کم ادیبان دي کم ادبی ټولنې دي ملت پال مشران دی داغوی نه دا خواست دی چې د سلیم صاحب قبر رکې دو ته ورنکی داغه قبر جوړ کی داغه زیارت جوړ کی پاغه وکتیبه ولګی زکه چې سبب خلګ ورپسې ګرځي چې دا لوی شاعر چیرته حق دی خود دی لوی شاعر به هیڅ پته نه لګیو قبر به مرکی لکه اوس چې پادیره کې ورک دی نو باید د دې غم وخوړل شي. سلیم صاحب حقدار شاعر دی، ستاسو نه مننه چې نن بیا د یو حقدار شاعر حق ادا کړ او هغه شاعر چې پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي دي دا هغه یادونه مو کړه. ستاسو نه مننه کوم چې تاسو تل په خپلو پروګرامونو کې هغه شاعرانو ادیبانو ته ډیر پام کوئ چې حق لري او څوک نه یادوي. سلیم صاحب هم دغسې دی، ډیر کم کار پېښ شوی دی، ډېرې کمې مقالې به تاسو په نیټ کې پیدا کوي، نو په دې باندې باید تیسیز ولیکل شي، کار پې وشي، کتابونه پې ولیکل شي او دا شاعر خوندي شي.
اگر چې سیف الرحمن سلیم په اتم مارچ کال 2009 کې په حق رسېدلی او په خپل کلی کې خاورو ته سپارل شوی دی، خو د خپل ځانګړي اسلوب او د ژور فکر لرونکي شاعرۍ له کبله به تل په پښتو ادب کې ژوندی وي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
چنکڑا ڈیرا رښتیا به وایې زه د یاده یم که هېره د نیمګړې دنیا هیچا نه کړه ډېره ځواني دې هسې کړه په بل وطن کې ډېره د نیمګړې دنیا هیچا نه کړه ډېره د نیمګړې دنیا هیچا نه کړه ډېره
ځواني دې هسې کړه